د سهار لس بجې شوې د ازادي رادیو په دې یو ساعت خبرونه کې موزه نوري هر کلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر کندوز ته تللی چیرې چې د امریکایي پوز چې د امریکا پوز په کندوز کې د بې پولې ډاکترانو پر روغتون د هوایي برید په اړه د څېړنې نتایج پرون اعلان کړل او وویل چې یو شمېر پوځیان د دغې پیښې په تړاو له خپلو کارونو ګوښه کړی شوي دي. کندوز ته د افغان ولسمشر پر سفر سربیره دغه راز د امریکا د پوز د وروستۍ څېړنې له حاله مخبره و. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپروو. خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. سید کمال شاه عارف دا خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچکی. افغان ولسمشر د کندوز د امنیتي وضعیت د چړلو په هدف نن دغه ولایت ته ورسید. افغان ځواکونو په فاریاب کې د غورځېدلې الوتکې د عملې د ژغورنې عملیات پیل کړي دي او د سوریې ترکیې له پولې سره د ویشتل سوي روسي جنگي الوتکې یو ژغورل سوی پیلوټ وایي چې چا خبرداري نه ورکړی. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر د کندوز د امنیتي وضعیت د څېړلو په هدف نن دغه ولایت ته ورسید. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې ولسمشر غنی نن د لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ دغه ولایت ته ورسید او دا مهال په کندوز ولایت کې د سیمیزو چارواکو سره په خبرو بوخت دی. یو شمېر سیمیزو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې ممکن ولسمشر غنی د دغه ولایت لپاره په یو شمېر بستونو کې نوي مسؤلین معرفي کړي. په دې اړه نور تفصیل په زموږ په روانه خبرونه کې اوریدلی سئ. په کندوز کې د بې پولې ډاکټرانو پر روغتون د حملې تحقیقات بشپړ شول. د امریکا له لورې په کندوز کې د بې پولې ډاکټرانو پر روغتون د سوي حملې تحقیقات بشپړ شوي. په افغانستان کې د ناټو د غوس ماموریت ویان ویلسن شوفنر په کابل کې تیر ماښام یوې خبري غونډې ته وویل چې د تحقیقاتو له پیل وروسته د یو شمېر کسانو دندې ځنډېدلې دي.
Some individuals have been suspended from their duty positions.
دی وای د یو شمېر کسانو وظیفه تعلق سوي. دا خبر هم کوم چې امریکایي چارواکي به شای نور سیړنی هم وکړي څو معلومه کړي چې ځانګړو کسانو خپل سری تصرفات کړی وي. د هغوی په اړه به پریکړه وسی. نور تایکات به هم ضرورت پیدا سي کله چې هغه بشپړ سول بیا به له تنظیم دو ورسته علني سي. یو ځل بیا وایم چې موږ دا مسؤلیت لرو چې په پیښه کې له داخلو کسانو عادلانه پښتني ګروېژنې وسی. د اکتوبر په دریمه په کندوز کې د بې پولې ډاکټرانو پر روغتون امریکایي الوتکې بمبار وکړ. په دې پیښه کې د ترسره سوي تحقیق له مخې یو ډېرش کسان وژل سوي او اته ویش نور ټپیان سوي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی د دې راپور د خبرېدو هرکلی وکړ او له ارګ څخه په خبره سوي اعلان کې راغلی دی چې دا څېړنه حقیقتونو ته په پام سره ترسره سوي او تېروتنې منلې دي چې مسؤلان به له خپلو اشتباهاتو څخه زده کړې وکړي او د اړتیا په وخت کې به له اړوندو افرادو څخه پوښتنه وسي. افغان امنیتي ځواکونه په فاریاب کې د دریو بهرنیو په ګډون د هغو اتلس کسانو د ژغورنې لپاره په عملیاتو بوخت دي چې طالبانو نیولې دي. دفاع وزارت وایي چې دا کسان هغه وخت طالبانو ونیول چې د دوی یو ولس می هلیکوپټره په فاریاب ولایت کې د تخنیکي ستونزې له امله بیړنۍ ناسته وکړه. په دې پیښه کې درې تنه وژل سوي دي. د مالدفاع سرپرست صدر اعظم وایي چې د الوتکې د دوی یو یوې کمپنۍ لپاره کار کاوه او پکې یو ویش کسان وو چې درې پکې د مالدفاع دي. د مالدفاع سرپرست صدر اعظم د امریکا له متحده ایالاتونو غوښتي دي چې د الوتکې د سورلیو د ژغورنې لپاره مرسته ورسره وکړي. ولسمشر اشرف غنی د کابینې په پرونی غونډه کې یو شمېر لرغونی آثار اشکارا کړل. د جمهور رئیس د خبر پانی لمخې په دې آثارو کې یو مخروطي خولۍ، یو زرکوب تاج، یو عامل چې په یوناني ژبه لیکنی پرسیوي او د یوناني دورې د یوې مېرمنې انځور شامل دی. دا لرغونی آثار د ملي امنیت عمومي ریاست په ورستوي کې له قاچاقونکو ترلاسه کړي وو. ولسمشر د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د چارو ادارې ته لارښوونه کړې چې د تلاتپې دغه مربوط آثار په ملي موزیم کې سافت کړی. بیا هم شرغلست. د سوریه ترکیه له پولیس سره د وشتل سوي روسي جنگي الوتکې یو ژغورل سوی پیلوټ وایي چې چا خبرداري نه ورکړی. ترکیه ځواکونو د سه شنبې په ورځ د روسي جنگي الوتکه وویشتله. د دې الوتکې یو پیلوټ د روسي دولتي خبري اژانس ته تیره ورځ وویل مخکې تر دې چې د ترکیه جوټ الوتکې د دوی پر الوتکه ډزې وکړي چا له دوی سره اړیکه نه ونیولې. ترکیه ټینګار کوي چې د 15 دقیقو په ترڅ کې لس ځله خبرداری ورکړی دی. دغه پیلوټ د روسي ځانګړو ځواکونو وایي چې د روسیې ځانګړو ځواکونو وژغوره او له ده سره بل پیلوټ د ډزو پر مهال ووژل سو. بل لور ته د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو د چهارشنبې په ورځ په انقره کې د واکمن عدالت ته او ترکیې ګوند د پارلمان غړو ته وویل چې له روسیې سره د ښو اړیکو هیله لري. د وای موږ دا نیت نه لرو چې له روسیې سره اړیکې خړپړ کړو. کله هم موږ دا قصد نه لرو. روسیا زموږ ملګری ده او ګاونډی. د ستورو هیوادونو ترمنځ اړیکې باید د یوه تصادف قرباني نه سي. روسیا د ترکیې مهم متحد دی. ترکیې له تیرو 15 کلونو راهیسې له روسیې سره د ښو اړیکو مسلې ته ډېر پاملرنه کړې. دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې سته او موږ ډېر اهمیت ورکوو. د روسیې د جنګي الوتکې د ویشتلو له پیښې وروسته د مسکو او انقرې اړیکې خړپړ سوې. د روسیې په پارلمان کې یوې ډلې یوه لایحه وړاندې کړه چې پکښې غوښتل سوي دي چې له هغو کسانو سره دې حساب وسي چې د عثماني ترکیې ځواکونو له لورې په 1915 میلادي کال کې د ارمنیانو له وژنې انکار کوي. د روسیې د پولیسونو یوې ډلې مشر تېره ورځ وویل هر هغه څوک چې له دې انکار کوي چې دا ډلیزه وژنه نه وه هغه به په 15 روبله چې څه باندې 5000 ډالره کېږي جریمه ورکوي. د روسیې وکیلانو دا لایحه یوه ورځ وروسته تر دې وړاندې کړه چې د ترکیې هوایي ځواکونو یوه روسۍ الوتکه د ترکیې او سوریې ترمنځ په هوا کې وویشتله. ارمنستان ادعا کوي چې عثماني امپراتورۍ ځواکونو په تدریجي ډول نږدې 500,000 ارمنیان وژلي دي او تر دې ډېرې له خپلې پلرني ټاټوبې شړلې دي. ترکیه وایي چې دواړو لورو جنایتونه کړي او د یوه بل کسان یې وژلي دي. روسیا د نړۍ په هغو 15 هېوادونو کې یو دی چې په 1915 میلادي کال کې د ارمنیانو ډلیزه وژنه مني. د جرمني صدر اعظم وایي دا به په دې فکر وکړي چې هیواد یې د سختدریزې اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزه کې له نړیوال ائتلاف سره څه ډول مرسته کولای سي. د هغې ډلې چې د پاریس د حملو مسؤلیت یې په غاړه اخیستی دی. په دغو حملو کې 130 کسان ووژل سول. انګیلا میرکل د چهارشنبې په ورځ په پاریس کې وروسته له هغې چې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ترې غوښتنه وکړه چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جګړه کې زیات همکاري وکړي، جرمني مسؤلیت لري چې غبرګون وښي او چټک اقدام وکړي. میرکل له اولاند سره په خبري کانفرنس کې وویل چې موږ له هر توریزم پیاوړی یو، خو له دې سره سره د توریزم په وړاندې باید په هر ممکنه ځواک سره مبارزه وکړو. او د امریکا ولسمشر بارک اوباما وایي د امریکا په متحده ایالاتونو کې د تروریستي حملې په اړه مشخص او باوري ګواښ نسته. اوباما دا وینا پرون د شکر کښلو مذهبي جشن د لمانځلو مخکې وکړه. اوباما وویل دا خبره د درک وړ ده چې امریکایان به ممکن په پاریس کې د نومبر د 14 تروریستي حملې وروسته اندېښمن وي، خو امریکا به هر ممکنه ګام پورته کړي چې امریکایان خوندي کړي. د خبرونو پای.
له سید کمال شاه عارف نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. که ټول خبرونه مو نوي اوریدلې او یا غوړې بیا یې ولولې، د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو ده azadiradio.org. وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر کندوز ته تللی، هغه ولایت چې ښار په اکتوبر میاشت کې طالبانو نیولی و. د بې پولې ډاکترانو ټولنه بیا په کندوز کې د دوی پر روغتون د امریکا د هوایي برید په اړه د امریکا د پوځ د څېړنې راپور یو جدي سرغړونه بولي. د امریکا د پوځ لخوا البته امریکا د خپلو څېړنو په نتیجه کې د یو شمېر پوځیانو وظیفې تعلیق کړې.
I can tell you that those individuals most closely associated with the incident have been suspended from their duties.
د افغانستان ستراتیژیک مطالعاتو انسټیټیوټ په یو تازه څېړنه کې ویلي چې په افغانستان کې افراطي او تروریستي ډلې له ټولنیزو رسنیو څخه د خپلو فعالیتونو لپاره کار اخلي. پرون د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت یو ځل بیا د افغان ښځو پر وضعیت غونډې جوړې شوې.
دا تریخوله کال په کال ترغوتی کم سی کچه کم راسی نورم دیریگی.
د کډوالو په چارو کې ملګرو ملتونو عالي کمشنر وایي هغه کسان چې د وروستیو ناامنیو له کبله له خپلو هیوادونو بې ځایه شوي د تروریزم اصلي قربانیان دي. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی؟ 2019 پروګرامونه هم د خپرونې په دوهمه نیمه کې ته خبره ورسره اوسه. ازادي راډیو اوري د کندوز ولایت یو ځل بیا ډیره پاملرنه ورسته له هغې واوښته چې د امریکا پاوز په کندوز ښار کې د یوې پولي ډاکترانو پر ټولنې د هوایي برید په اړه د خپلې څېړنې نتایج پرون خپاره کړل. دغه نتیجې پر اساس امریکایي پوځي چارواکو وویل چې د یو شمېر پوځیانو وظیفې انتعلیق شوې دي. کندوز ښار دوه میاشتې وړاندې طالبانو د لنډې مودې لپاره نیولی و. افغان ولسمشر هم نن دې ولایت ته تللی دی. دا چې اشرف غنی په کوم هدف دغه ولایت ته سفر کوي، له کابله د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق د کابل په استودیو کې راسره دی. شفق صاحب، چارواکو څه ویلي دي چې اشرف غنی کندوز ته په کوم هدف تللی دی؟
بله، سلام وړاندې کوم نوري صاحب تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. البته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو لوړ پوړي دولتي پلاوی په مشرۍ نن کندوز ته تللی دی، او په سیمه کې د مونږ خبريال وایي چې دغه پلاوی چې مشرۍ جمهور رئیس اشرف غنی کې کندوز ته ورسید. په دې سفر کې له ښاغلي غنی سره یو شمېر نور لوړ پوړي چارواکي هم لکه د کابینې ځینې غړي او دغه راز د ملي شورا غړي هم ملګري دي. او په سیمه کې د ازادي یو خبريال وایي چې ښاغلی غنی به په څو دقیقو کې یوې لویې غونډې ته په کندوز کې وینا وکړي. همداراز ویل شوي چې جمهور رئیس غنی به د کندوز وضعیت له هر پلوه وڅېړي او ځان به ډاډه کړي چې هلته اوس امنیتي وضعیت څنګه دی او حکومتداري هلته څنګه روانه ده. په دې سفر کې له ولسمشر غنی سره د هغه میرمن بیبی ګل غنی او یو شمېر نور د ملي شورا او د کابینې غړي چې خزینه غړي هم پکې دي هغه هم ملګري دي، او امنیتی چارواکي هم ورسره دي. او امنیتی چارواکي به هم ویل شوی چې په دغه سفر کې د کندوز خلکو ته د خپلو اجراءاتو او د اجراءاتو د سرنګوالي په اړه معلومات ورکړي.
شفق صاحب، د کندوز د سقوط په اړه د افغانستان حکومت یو څېړنه انتر سره کړله. د دغه څېړنې نتایج هم ولسمشر ته وړاندې شوي دي. آیا د هغه څېړنو په رڼا کې به ولسمشر اشرف غنی ځینې اقدامات هم وکړي که نه؟
نو که څه هم تروسه خدانه د معلومه چې ولسمشر غنی به په کندوز کې پر کوم مسایلو خبري وکړي او څه اقدامات به وکړي، ولی ویل شوی چې ممکن د کندوز د حقیقت موندون کې پلاوی د راپور په رڼا کې او دغه راز نور هغه کوم تحقیقات چې سوي دي سړنه شوي د ملي شورا لخوا د هغو ټولو پر رڼا کې ممکن ځینې هغه چارواکي چې په دې ولایت کې لزانه تکړهتوب خودلې او کاری ورتیاي خودلی هغه وستای، او برعکس هغه کسان چې ګوندې غوی بے پروايي کړي د قندوز د سقوط په موضوع کې او غوی په یو ډول سره یا لدندو لري کې یا مجازات کې دا خبره هم ویل شوی دی، دا هم مطرح کیږي. همدارس ممکن ولسمشر د قندوز لپاره په زینو راپورونو کې ویل شوی او حتی د قندوز زینو سیمایزو چارواکو ویلي چې نوې والی هم وټاکي او د دې ولایت د زینو ادارو لپاره نوې مسولین هم په دندو وګماري. د قندوز خار له سقوط نه ورسته دا دویم ځل دی چې ولسمشر غنی دی ولایت ته سفر کوي، او تر دې مخکې کله چې د کندوز خار له وسلوالو طالبانو بیرته ونیول شو هم دی نوموړي ولایت ته ورغلی وو او ژمنه یې کړې وه خلکو سره چې دی به په دې ولایت ته ډیر پام کوي.
نسیم شفق، له تاسو نه مننه. د ولسمشر سفر کندوز ته به له نږدې تعقیبوو. که چیرې په دې اړه نوي معلومات مو ترلاسه کړل هغه به هم له اوریدونکو سره شریک کړل. لکه څنګه چې زموږ خبریال وویل، کندوز ته اشرف غنی سفر کړی او نن به هم په یوې لویه غونډه کې وینا وکړي، او دغه راز د ځینو چارواکو د ادلون بدلون خبره هم کیږي. دا به وروسته معلومه شي. خو بیا هم په کندوز موضوع کې تم کیږو. د بې پولي ډاکترانو ټولنې وویل هغه راپور چې د امریکا پاوز د دوی پر یوه روغتون د هوایي برید په اړه څېړنې په برخه کې خپور کړی دی، هغه جدي بې پروايي په ډاګه کوي. د فرانسوي خیریه ټولنې مشر کریستوفر سټاکس د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل د هغو وحشتناکه اشتباهاتو فهرست چې نن په ډاګه شو د امریکایي ځواکونو په برخه کې پر جدي تېروتنو او له جنګي قوانینو څخه په سرغړونو دلالت کوي. سټاکس وویل دغه پیښه له جنګي قوانینو څخه سرغړونې په ډاګه کوي، او یو ځل بیا د دغې حملې په اړه د خپلواکې او بې پرې څېړنې د ترسره کېدو پر غوښتنې تاکید کوي. د بې پولي ډاکترانو ټولنې په ښکاره په دې اړه چې دغه هوایي برید به یوه اشتباه وي شک څرګند کړی دی. خو د امریکا پاوز د خپلو څېړنو نتایج پرون په ډاګه کړل. د امریکا د پاوز یو شمیر د امریکا د یو شمیر پوزیانو وظیفې هم د دغه څېړنې په نتیجه کې زندول شوې دي. د اکتوبر په درېمه په کندوز کې د فرانسې د خیریه مؤسسې پر روغتون امریکایي الوتکې بمباري وکړه چې په ترڅ کې تر دیرشو ډیر ملکیان ووژل شول. د افغانستان جمهوري ریاست د دې تحقیقاتو هرکلی وکړ. مخلی دې چې دا موضوع د افغانستان د سیاسي چارو له یو کارپوه سره وڅېړو. لومړی په دې اړه د امریکا د پوځ د وروستۍ څېړنې د راپور جزئیات به له احمد شیبر واورو.
امریکایي پوځي چارواکي وایي کومو کسانو چې په کندوز کې د بې پولې ډاکترانو پر روغتون په برید کلاس درلود د هغوی کارونه تعلیق شوي دي او د نورې سزا انتظار کوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل تېره ورځ ماښام په کابل کې رسنیو ته په دې اړه وویل:
This was a tragic but avoidable accident.
دا یو تراژیدی و دا سه پیخه و چه مخه نیول که دای شوی او علت یو انسانی تروتنه و زه تاسو تا دا ویلشم هغو کسانو چه پا انفرادی دول لیر نگده پوده پیخه که لاس در لوت وظیفه تعلیق شویدی.
جنرال کمپل پا کندوز که ده بی پولی دکترانو پر رختون ده شوی برید پتراو داونه ویل چه ده سمره کسانو وظیفه زندنه شویدی. خود پا خپلو خبرو که دو راپورونو تا اشاره وکره او ویل:
In addition to the US national investigation, the NATO and Afghan partner combined civilian
De America de mili tahqiqat o tarsang de Afghan o NATO de mulki talafat o de Selene Gatim ham tahqiqat kalaydi. De dwala raporuno umumi natija sara wortada. Ma de NATO umumi munshi Wolas Mashar Ghani aw Dr. Abdullah د افغان ناتو له تحقیقاتو خبر کړی دی. ناتو به د خپلو تحقیقاتو نتیجه په راتلونکو ورځو کې اعلان کړي.
د امریکا په راپور کې ویل شوي دي چې په دې برید کې چې د اکتوبر په درېمه ترسره شو لږ تر لږه 1 ملکیان ووژل شول او 28 ټپیان شول. د حمله هغه وخت وشوه چې طالبانو د کندوز ښار نیولی و. د افغانستان حکومت د دې څېړنو د راپور خپرېدو هرکلی وکړ. لارک څخه په خبري شوې اعلامیه کې د ولسمشر اشرف غني په وینا ویل شوې دي چې د امریکا د متحده ایالاتونو دا څېړنه شواهد او حقایق ته په پام ترسره شوه او اشتباهات یې منلي دي چې مسولان به له خپلو اشتباهاتو څخه زده کړه وکړي او د اړتیا په وخت کې به له اړوند افرادو څخه پوښتنه وشي او حساب ورکوونکي به وي. په راپور کې ویل شوې دي چې امریکایي الوتکې پر ځای د دې چې د روغتون ترڅنګ یو ودانۍ چې د طالبانو په لاس کې و بمباري کړي پر روغتون یې ډزې وکړي. بې پولې ډاکترانو په دې پیښه کې د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د ارګ په اعلامیه کې ویل شوي دي چې افغان حکومت به له خپلو نړیوالو همکارانو سره کار وکړي تر څو په راتلونکي کې د دغه ډول دردونکو پیښو مخه ونیول شي.
په کندوز کې د بې پولې ډاکترانو پر روغتون د امریکا د پوځ د هوایي برید په اړه د امریکا د پوځ د څېړنې له جزئیاتو په اړه مو واورېدل. د امریکا پوځ وایي چې دا یوه جدي دا تېروتنه وه او د دې پیښې په ارتباط یې د ځینو پوځیانو وظیفې تعلیق کړې دي. لکه څنګه چې په راپور کې مو هم واورېدل، افغان ولسمشر اشرف غني هم د دې راپور د خپرېدو هرکلی کړی او له ارګ څخه په خپره شوې اعلامیه کې ویلي چې دا څېړنه حقیقتونو ته په پام سره ترسره شوې او تېروتنې یې منلی دي چې مسؤولان به له خپلو اشتباهاتو زده کړه وکړي او د اړتیا په وخت کې به له اړوندو افرادو څخه پوښتنه وشي. د دې موضوع د څېړنو لپاره د افغانستان د ډیموکرات حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر هم داسې شیبه راسره د ټلیفون په لیکه دی. اول رنجبر صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
ډېره مننه، زما احترامات او سلامونه وبلئ.
رنجبر صاحب، افغان ولسمشر د دغه څېړنې هرکلی کوي او وایي چې مسؤولان به له خپلو اشتباهاتو زده کړه وکړي او د اړتیا په وخت کې به هم له اړوندو افرادو پوښتنه وکړي. خپل افغان ولسمشر تر اوسه پورې د کندوز د سقوط د عواملو په اړه د څېړنیز کمیسیون د راپور په استناد آیا کافي اقدامات کړي؟
تېروتنې په ارتباط که زه عرض وکړم، واقعا دا یو ډېره غمجنه پېښه وه. دا د شفاخانې د بېپولې ډاکترانو د شفاخانې ویشتل، دا یو ډېره بې ثابتې پېښه وه او ډېره غمجنه پېښه وه. له دې لپاره چې هلته ډېر مظلوم هغه افراد او اشخاص چې د خلکو په خدمت کې تداوي کوله، د مریضانو، د مجروحینو او د ډېرې تیږې کچې ډاکتران پکې شامل وو ووژل شول. نو دیر سفر دیر زیاد خلق دی او حدود دیر تیلیش تفر زخمیان سن چه آغا هم آغا در از طول کورانه دلو دلی دیکی چک نلرمه چی هیچ چوک آمدی او قصدی را کار نکی مگر دفت تیلوتری دیری سوی دی خورا دیری سوی دی منگ عملا ولی دل چی بکرات درست یو کار سوی دی او ناتو امدیکایی بود
پوهیږو چې تېروتنې شوي دي او کله بخښنه غوښتل شوي او کله هم وایي چې په دې اړه څېړنې کېږي. زما پوښتنه دا ده چې آیا وروسته له دغه چې د امریکا پوز د کندوز پر روغتون د بې پولي ډاکترانو پر روغتون د هوایي برید په اړه څېړنه ترسره کړله له ژمنې سره سم او وویل چې د یو شمېر پوځیانو وظیفې هم تعلیق شوې دي، افغان ولسمشر هرکلی کوي او وایي چې مسؤلان به له خپلو اشتباهاتو زده کړه وکړي او له اړوندو افرادو څخه به پوښتنې هم وشي. خو زما پوښتنه بیا هم دې مسلې ته راځي چې کندوز ډېر په اسانۍ سره سقوط وکړ. د کندوز د سقوط په اړه مختلفې څېړنې ترسره شوې د افغانستان د حکومت د ولسي جرګې لخوا او ځینې نور مراجعو لخوا. آیا د دغو څېړنو په رڼا کې افغان ولسمشر خپل هغه وجایب ترسره کړل؟
فکر نکوم تروس خود مگر شواهد هم نبینی که وجایب حکومت ترسره کری تروس پر به هیچ قضیه که پایلی ندی معلوم یا مهم حوادث چی وقتی سوی دی او کمیسیون را تاکر سوی دی او پایلی ورکی دی در کمیسیون هم چی مقرر سو دیو معامله بر بنا مقرر سو دو کسی چی اصلا هیچ کاره و پدر موضوعاتو که قطعا تخصص ندرلو دی او نپویدر او هغه له دوه جناحونه راوستلی دي لپاره چې دوی زړه خوشحاله کړي او دوی مرور خلکو په خولای کښې ولیږل په راسې یو کمیسیون کښې د هغوی تحقیقات هم نمایشي تحقیقات و موږ ولیدل چې کندوز ډېر یو فجیع شکل باندې سقوط وکړ او هغه دا و چې اته زره زیاتر له اته زره بسونه موږ درلودل او هلته زرې موټر و هلته خورا ښه صلاح وه او هیچ چا جنگ ونه کړه اته زره کس وقتی نشینی وکړله او کندوز یې څلور سوه پنځه سوه هغه طالبانو ته وسپارل چې هغوی هغسې یو ناورین میز سر راوړي چې سابقه یې نه درلودله او د کندوز هغه مظلوم خلک هیڅ وخت داسې په خوا یې نه وه لیدلې لکه دغه دوه درې ورځو کښې چې ولیدله. له دې لپاره دغه رقم یو نتیجهګیري کول پایلې چې هیڅ معلومې هم نه دي دا د منلو وړ نه دي ځکه پېژمه چې دوی امکان لري بیا هم نمایشي اقدامات وکړي یو څوک به موقوف کړي یو څوک به برطرفه کړي یو څوک به نوی مقرر کړي. دا کار خو یو عادي کار دی چې په هر ولایت کښې دوی باید سر ته ورسوي. دلته باید هغه افراد چې د پردي سرشاهیې معامله کړې وه او کندوز یې په پتنوس کښې وړاندې کړی وو طالبانو ته او بدون جنګ یې کندوز پرې ایښی وو دوی معاش اخیستی دوی دنده وه دوی وطني دنده وه چې دوی باید حتما دفاع کړې وه له موږ ملکي افرادو نه بېرته نشیني وکړله او بېرته په نیولو د دغه کندوز کښې چې هغوی په سنګر کښې وه یو عالم تلفات موږ ورکړل خورا ډېر تلفات او بېچاره مظلوم ملکي خلک هم بیا ووژل شول په پایله کښې. د دې لپاره دا د منلو وړ دوی باید دغه افراد محاکمه کړي علني محاکمه کړي هغه مسؤول کسان پیدا کړي او دوی ته د جنګي قواعدو په اساس جزا ورکړي هغه وخت دی چې په آینده کښې امکان لري چې دا مسایل تکرار نه شي.
رنجبا صاحب څومره هیله من یاست تاسو د کندوز ته د ولسمشر دغه سفر ته چې آیا دی به جدي اقدامات وکړي او که یوازې به اکتفا وکړي د څو چارواکو په تبدیلیو او په عدلونو بدلون باندې له یوه ځای نه بل ځای ته؟
زه چې دغه معاملې په حکومت کښې وینم او وینم چې لاس پیسې د اشرف غني تړلي دي او شاوخوا یې دغه مافیایي کړۍ دي زه په دې مطمئنه وایم چې دا به ډېر یو سطحي هغه یې دا یو نمایشي حرکات دي چې اجرا به شي او هغه تمه چې ولس لري او خوښ کوي مخصوصا د کندوز مظلوم خلک هغه تمه به تر سره نه شي زه په دې مطمئن یم. مګر که دا کار وشي دا به یو انقلاب وي که دا یو جدي اقدامات وشي او هغسې چې ما بیشتر عرض وکړ مسؤولین پیدا شي او علني محاکمه شي هغسې چې د فرخندې په وژنه کښې علني محاکمه شول دلته یو ولس وژل شوی دی روحن وژل شوی دی او یو تعداد جسمن وژل شوي دي په دوی تېرې شوي دي په کورونو کښې نو دا ډېر د فرپندې له وژلو نه دا باید علني باید هغه خلک باید پوه شي په دې.
مننه ژوندۍ اوسې. کور مودان د افغانستان د ډیموکرات قانون پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنج بروچ په کندوز کې د بې پولې ډاکترانو پر روغتون د امریکا د پوز د هوایي برید د څېړنې د نتایجو د خپرېدو او دغه راز کندوز ته د افغان ولسمشر د سفر په اړه نظر راسره شریکو.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخششون داشته باشیم. تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان صاحب، قهرمان صاحب.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سا خواه بایده نمانی، ندیمانی.
د آزادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
نن د دې خبرونې وار ده. یو موضوع هم په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې د رواني مبارزې د ملي او نړیوالو هڅو په اړخونو خبرې کوو، خو بیا هم په موضوع کې تم کېږو. د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ په یوې تازه څېړنه کې ویلي چې په افغانستان کې افراطي او تروریستي ډلې له ټولنیزو رسنیو څخه د خپلو فعالیتونو لپاره ډېر کار اخلي. جزئیات د رحمت الله افغان په راپورټ کې.
د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ څېړنه په ډاګه کوي چې القاعده، داعش، وسلوال طالبان، حزب اسلامي او یو شمېر نورې افراطي ډلې له ټولنیزو رسنیو څخه د خپلو تبلیغاتو او نورو فعالیتونو لپاره ګټه اخلي. دغه انسټیټیوټ د خپلې نه میاشتنۍ سروې نتیجې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو سره شریکې کړې. د انسټیټیوټ غړي نعمت الله ابراهیمی د خپلو څېړنو د نتیجو یو برخه ته داسې اشاره وکړه. دی وایي په دې برخه کې طالبان، داعش او حزب اسلامي فعال دي. په دې سروې کې چې موږ څه وموندل، که څه هم حقاني شبکه په جګړه کې ډېره فعاله ده، خو په ټولنیزو رسنیو کې دومره فعاله نه ده. په ځانګړې توګه زموږ غوښتنه دا ده چې افغان حکومت دې په ټوله کې د افراطیت په وړاندې مبارزه وکړي او په دې اړه یو منسجم ملي سیاست رامنځته کړي او په حکومت کې داسې بحثونه روان دي چې د ټولنیزو رسنیو فعالیتونه قانوني کړای شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په دې اړه د افغانستان ملي شورا هم خپل اندېښنه ښکاره کړې وه او ویلي وو چې د سیمې د هیوادونو استخباراتي شبکې په افغانستان کې د افغانانو په منځ کې د دښمنۍ خپرولو لپاره له ټولنیزو رسنیو څخه استفاده کوي. د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ له حکومت غواړي چې په هیواد کې د ټولنیزو رسنیو د فعالیتونو د قانوني کولو لپاره یو میکانیزم رامنځته کړي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت دا مانی چې په دې اړه ورته زیات شکایتونه رسیدلي چې یو شمېر کړۍ د هیواد د ملي ګټو خلاف له ټولنیزو رسنیو څخه استفاده کوي. د دغه وزارت وین هارون حکیمی ازادۍ راډیو ته وویل په دې اړه د رسنیو په عالي شورا کې بحثونه روان دي څو یو میکانیزم او پالیسي رامنځته شي.
تر دې مهاله د رسنیو عالي شورا پر دغه موضوع خبرې نهایي کړې نه دي. د رسنیو عالي شورا غواړي چې په دغه برخه کې یو پالیسي جوړه کړي چې وکولای شي د افغانستان په دننه کې او کچیر د افغانستان د باندې څخه مې خو چې په دننه کې اثرات لري هغه ټولنیز رسنۍ مهار کړی سو او پرنورد چې د ارزښتونو خلاف پرونی مو.
دا په داس حال کې ده چې په نړۍ کې د ټولنیز رسنۍ د فعالیتونو د قانون کولو په اړه کوم اقدام نه دی شوی چې دا په یو نړیواله ستونزه بدله شوې ده. د کندوز د سقوط پر مهال هم حکومت وویل چې د ټولنیز رسنۍ پر استعمال باید محدودیت وضع شي، خو معلومه نه ده چې حکومت به په دې برخه کې څه اقدام وکړي.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون بیا په یو تازه راپور کې وایي چې له ښځو سره د تاوتریخوالي کچه د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په سلو کې اووه زیاته شوې ده. پرون د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت یو ځل بیا د افغان ښځو وضعیت په غونډو کې وڅېړل شو. د ازادي راډیو یو شمېر اورېدونکو هم په دې اړه نظرونه راسره شریک کړي دي.
نبیلا زما په نظر دا ډیره لویه خبره او ډیره انسانان یعنی ټول خزه هم خزینه هم نارینه ډیر خفه کیږي ځکه چې دا تریخوره کال په کال دی ترغوتی کم سی کچه کم راسی نورم دیریږي دا یعنی انسان ټول خزینه او ډیر په تشویش کیږي. حکومت ما په نظر خو 100% ملامت دی ځکه چې که علاقه په دې دولت کې یو سم قانون او تجو کړو هیڅ کله نه په دوه نشخره په کورنۍ کې او یا هم دوه خوشنند نه جوړیده.
منم شکریہ. افغانستان کې د ښځو امنیت ډیر خراب دی. دولت زمون پختن داد چې خز سره کومک وکړي کنه نو د دې وضعیت ډیر خرابېږي.
وړاندې په خبرونه کې دغه راز په کابل کې د هغه کورنۍ له حاله مو خبره وو چې په یوې چاودنې کې د خپلو ماشومانو د وژل شوو ماشومانو د غم په ټغر ناست دي. د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، خو اوس به سید کمال شارف ته بیا هم وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
افغان ولسمشر د کندوز د امنیتي وضعیت د څېړلو په هدف د یو لوړ پوړي پلای په مشرۍ نن دغه ولایت ته ورسېد. د امریکا له لوري په کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو په روغتون د سوي حملې تحقیقات بشپړ شول. افغان امنیتي ځواکونه په فاریاب کې د دریو بهرنیو په ګډون د هغو اتلس کسانو د ژغورنې لپاره په عملیاتو بوخت دي چې طالبانو نیولې دي. د سوریه ترکیه له پولیس سره د بشتل سوی روسي جنگي الوتکې یو ژغورل سوی پیلوټ وایي چې چا خبرداري نه ورکړی. د روسیې پارلمان کې یو ډلې یو لایحه وړاندې کړه چې په کښې غوښتل سوي دي چې له هغو کسانو سره د حساب وسي چې د عثماني ترکیې د ځواکونو له لورې په 1915 میلادي کال کې د ارمنیانو له وژنې انکار کوي. د جرمني صدر اعظم وایي دا به په دې فکر وکړي چې هیواد یې د سخت دریځې اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزې کې له نړیوال ائتلاف سره څه ډول زیاته مرسته کولای سي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د امریکا په متحده ایالاتونو کې له تروریستي حملې په اړه مشخص او باوري ګواښ نشته.
له سید کمال شارف نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه یې واورول. که بشپړ خبرونه غواړئ ولولئ، د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو .org. د ازادي راډیو خبرونې هم دغه راز د انټرنیټ له لارې صافي او واضح اورېدلی شئ. د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربېره لویو ښارونو کې د اف ام په 95.5 په هم زموږ خبرونې اورېدلی شئ. د ماښام له 8 بجو د سهار تر 8 بجو پر همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې مه هېروئ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې پرون هغه ماشومان خاورو ته وسپارل شول چې وړم ورځ د په یوې چاودنې کې ووژل شول. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی دوه اونیز پروګرامونه هم د خبرونې په دوهمې نیمایي کې درته غوره شوي دي. خو لومړی به د کډوالو د ستونزو په باب د کډوالو د عالي کمیشنر د وروستیو څرګندونو له حاله خبر شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر وایي هغه کسان چې د وروستیو ناامنیو له کبله له خپلو هیوادونو بې ځایه شوي د تروریزم اصلي قربانیان دي. انتونیو ګوترس د چهارشنبې په ورځ وویل دغو پناه غوښتونکو او کډوالو غوښتنې باید له پامه ونه غورځول شي. راپورونه وایي په پاریس کې تر وروستیو خونړیو بریدونو وروسته داسې اندېښنې پیدا شوي چې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه ښایي د کډوالو د منلو پروسه سخته کړي. صالح محمد صالح پر رپورت لري.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر وایي هغه کسان چې په دې وروستیو کې له خپلو هیوادونو وتلو ته مجبوره سوي د تروریزم اصلي قربانیان دي. انتونیو ګوترس د چهارشنبې په ورځ وویل د دغو پناه غوښتونکو غوښتنې باید له پامه ونه غورځول سي. راپورونه وایي په پاریس کې تر وروستیو خونړیو بریدونو وروسته داسې اندېښنې پیدا سوي چې د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو کې شاید د پناه غوښتونکو د منلو بهیر سخت سي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر وایي کډوال او پناه غوښتونکو تونکي د ترورستانو اصلي قربانيان دي او ډیره مهمه ده چې دا دوه موضوعات سره جلا سي. انټونیو ګوترس جاپان ته د سفر پر مهال وویل په پاریس کې ورستي ترورستي بریدونه اروپا ته د کډوالو د تګ د زیاتېدو له کبله نه دي سوي. د دغه خبره د دغه پیښو ټول عاملان په اروپا کې لوی سوي دي. شغلی ګوترس دغه راز له اروپایي هیوادونو غوښتنه وکړه چې د کډوالو د بحران د حل لپاره ګډ اقدامات وکړي.
It is absolutely essential that Europe
dera muhimada che Europa pa gada hasi usli da der ahmiyat le che de jimi de sari hawala kabala de kadwalo de shmir le kamido istifada wushi aw europai tulana yow mechanism ijad kri che tar 2014 miladi kala puri da bohran hal shi.
Europa tar dwaye min nadewali jagri wusta darawan miladi kal pa bahir ki da kadwalo la sakht bohran sara makhama khada. خو کله چې په اسلامي دولت ډلې یادایش پورې تړلو وسلولو په پاریس کې د خونړیو بریدونو له کبله 130 کسان ووژل، په اروپایي ټولنه کې د ناامنیو پر زیاتېدو اندېښنې زیاتې سوي دي. په همدې حال کې د فرانسې صدر اعظم مانویل والس د سې شنبې په ورځ د اروپایي ټولنې له غړو هیوادونو غوښتنه وکړه چې د سیمې هیوادونو ته د کډوالو ننوتل محدود کړي. د پخوا هم ټینګار کاوه چې په اروپا کې د کډوالۍ بحران په یو ډول د پاریس په حملو کې دخیل دی. د ناامنیو له کبله په وروستیو کې 6 میلیونه کسان له خپلو سیمو او هیوادونو کډې کولو ته مجبور سوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي چې د دویمې نړیوالې جګړې په وخت کې د بې ځایه سو کسانو شمیر 500 میلیونو تنو ته رسېدی، خو اوس د 15 کلونو مخکې په پرتله وضعیت ډېر بحراني او د دغو کسانو شمیر زیات دی. په دغو پناه غوښتونکو او کډوالو کې ډېری یې د افغانستان، عراق او سوریې دي چې هڅه کوي د 2015 میلادي کال تر پای ته رسېدو مخکې ځانونه اروپا ته ورسوي او بیا د دې ټولنې په لویدیځو هیوادونو کې میشت سي. له دې سره هم مهاله د اروپا د لویدیځ هیوادونو خبرداری ورکړی چې ټول کډوال به له یو مخې ونه مني او ځینې به یې بیرته د هغوی اصلي هیوادونو ته ستانه کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
افغانان تر اوسه د تروریزم د مختلفو بڼو ستر قربانیان دي. پرون هغه ماشومان په کابل کې خاورو ته وسپارل شول چې یوه ورځ مخکې د یوې ناچاودېدلې سرګلولې د چاودنې په پیښه کې ووژل شول. دا پیښه د کابل ښار په 14 حوزې د دشت برچې په سیمه کې شوې وه چې 8 تنه تنکي ماشومان یې ووژلې. دغو ماشومانو کورنۍ وایي حکومت باید د ماینونو له ګواښونو نه د خبرتیا په خاطر د عامه پوهاوي پروګرامونه زیات کړي. افغانستان په تیرو 14 کلونو کې د ماینونو او ناچاودېدونکو موادو د له منځه وړلو په برخه کې د نړیوالو په میلیاردونو ډالر مرستې ترلاسه کړې دي. صفي الله ستانکزی په اړه راپورټ لري.
له جګړې چې ټول یې د کرکې او وحشت سمبول بولي، د یوې پاتې شوې ناچاودې سرګلولې په چاودنه کې 8 ګلالي ماشومان له خاورو سره خاورې شول. هغه کورنۍ چې یو ورځ مخکې به د خپلو دغو 8 وژل شوي ماشومانو خنداوې او ماشومانه مستیو ننداره کوله، نن یې په وینو کې لت پت بیروحه جسدونه ګوري. دا 8 ماشومان چې د سې شنبې په ورځ د کابل په 14 حوزه کې د یوې سرګلولې په چاودنه کې وژل شوي وو، د 4 شنبې په ورځ یې مړي له یو عالم چیغو او ژړاو سره له وزیر اکبر خان روغتون څخه یوړل شول او تنکي جسدونه خاورو ته وسپارل شول. په دشت برچي کې د 4 شنبې په ورځ د دغو وژل شوي په یو کور کې ژړاو او چیغې وې. ټولو مورګانو د خپلو زامنو په غم کې سختې چیغې او ژړاوې کولې او له جګړو یې کرکه په چیغو او ژړاو بیانوله. یو مور چې 2 زامن یې له لاسه ورکړي وو وایي واړه زامن یې فوټبال ته وتلي وو او له هغې خوا یې په وینو لت پت جسدونه ورته راوړل. دا وایي زامن مې له لاسه ورکړل، خدای دې د جګړه مارو کورونه وران کړي، کاش یو یې راته پاتې وای. زه اوس څه وکړم؟ د چاودنې غږ مې واورېد، لوڅې سر او پښې مې منډه واخیسته. که ګورم د فوټبال په میدان کې مې زوی پروت دی او لاس یې نشته، شونډې نه وې، ماغزه یې کوټه پراته وو، غټ زوی مې هم هېڅ نه وو، اوس یې مخ ته راوړی. فرزانه، علی، رضا، قربان، مسعود، فرشاد او رامین چې له 15 تر 14 کلونو عمرونه و په دې پیښه کې وژل شوي او 2 نور ماشومان ټپیان دي. د دغو وژل شویو ماشومانو له ډلې د یو پلار چې په غزنی کې څارنوال دی وایي چې دا یو ځای پر ځای شوی ماین او تر اوسه یې 3 ځله کورنۍ د وسلوالو لخوا ګواښل شوی وي. څارنوال محمد وایي خپل په غزنی کې پوځي څارنوال یم، تل هلته ګواښل کېدلم. په ټلیفون یې راته پیغام لیږه چې بچیان دي وژنو، دا یو ځای پر ځای شوی ماین و. اوس چارواکي ځان تیر باسي چې نه، دا د هوان سرګلوله وه. خو د سیمې یو شمېر اوسېدونکي وایي چې له تیرو جګړو په دې سیمه کې یوه ناچاو د سرګلوله موجوده وه چې ماشومانو پرې لوبه کوله او پرې وچاودېده. افغانستان هغه هیواد دی چې په تیرو 3 لسیزو جګړو کې زیاتې سیمې په ماینونو پوښل شوي دي. که څه هم حکومت او نړیوالو موسسو د ماینونو د پاکولو هڅې کړي دي، خو اوس هم وخت ناوخته د ماینونو او نورو ناچاودو جنګي مهماتو په چاودنو کې ګڼ شمېر خلک وژل کېږي او کورنۍ د تل لپاره د ویر په ټغر کښېني. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شریک
په هنه
سوی مونږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل او یاغي پسې ورشبل او یاغي پسې ورشام دې کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازریف وګړک وای ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د خبرونې درنو اوریدونکو دا ځل مو په دې خبرونه کې داسې ستونزې راخیستي چې شریکونکي یو دی خو ورسره لاس او ګریوان ګنډ دي. په خپله یې واورئ.
زمان محمد حسین محمدی دو میرابودین لیسه برحال خوون که ما او دوام حوزه دو خوون که منتخب شورا رئیسی ما تقریبا در نوی کال دو پاره دمون دو خوون که دو معکولات لخاطره چی دو جمعنه معکولات بند کرده او تا ورنه معکولات دو ولایتون بند کرده او دو موصله چی دو استازانو در سروار سبب هم شویده و خسته شویده. دوهم مسئله دا بود چه زمونگا در امتیازات و در تفاوتات در زیبی بود چه دو نویوم نه نیبوری تر دیار لسه و در نویوم کالو پورید چه سازان مرتقای قدم کرده هغه تفاوتات هم پاته ده. او نور زمونگا سازان چه و پا بس و قدم که تقریبا پینزار کالکی گی چه زمونگا سازان پا بس و قدم که ابقا شویده او پاتش شویده ده در موضوعنا هم زمونگ استادان سخت مایسه شویدیم. تر دون حالات پوری چه زمونگ نبی استادان چه مقرری گی او زمونگ اغا استادان چه تقریبا سلوی قلو توابق لرید اغو سر پیاو بس او پیاو قدم که زی پزایدی ماشونه یو اندازه اخلید. ادی اکثر زمونگ محدود ماشونه چه ده تقریبا اشپک نیم زره دی وزره دریت و آخرینه ماش ده بیخی اغا سماش را کرده پوست اد فارسیوانان و مطل ده وی بخور نمید. او بل مسئله دغه ده چې زمونږ سره دغه ساحت درسی زمونږ به حد زیات و تقریبا یو ساعت لپاره 23 ساعته 10 ساعته درسی ساعت و چې تقریبا زمونږ استادانو عمر ډیر زیات دی چې سلویخ 500 کالو ته رسیږي هغه ته هم 10 ساعته سلویخ 10 ساعته و 23 ساعته درسی ساعتونه دی. او د دې پیسې کې موږ سره وزارت مقامات وعده کړی و هم د دې پیسې کې موږ سره ستاسو په موافقه و نه رسیدل. او په کال د دیار لسه به واتیا یم کې زمونږ ته سیزمکې رهایشي توضع شوې وه چې په کابل کې نو هغې هم تر اوسه پورې نه آبادي درک شو نه نمرې ورکړې دي نه بل شی ورکړی ده. او بل چې مونږ استادان په مکمل کال کې په پنجشنبې په ورځ مونږ وظیفه اجرا کوو او معقولات د هغې هم مونږ ته نه راکوي. نه پوهېږو چې دا اصلاحات اداري ده فساد اداري ده الحاد اداري ده خو مشکلات اداري ده. مونږ معلمینو ته دا 15 کاله کېږي قدرمند ورور مې چې دا زموږ مشکلاتونه هیڅ نه حل کېږي. دا زموږ مقامات ده که دې سلا ده که جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدزی و غږ یې وکړ وایي زه د معلمینو دسترخوان ته تغییر ورکوم لاکن دا ژمی وګوره یو خوا ژمی د غریبانانو مرګ بل خوانه دا د ژمی وګوره چې دا زموږ 900 روپۍ معقولات زموږ نه ګرځوي په هغه مخکنی تاسونو چې موږ وکړو 10 روپۍ زموږ معقولات اضافه کړه. هغه یو متل ده وایي د برید نه دشکومه په ګیره د بندومه د ګیرې ګیره نه دشکومه په برید بندومه. او مونږ سخت زوری تقریبا همدا اوس هم زه په خپله پوسې د خپل مکتب په نمایندګي باندې او د خپل دوزې په نمایندګي باندې استادانو ته ما دا واده وید ورکړې مال وزیر صاحب مونږ سره واده کړې ده زه تحسن وکړې او نه زده کوونکو نه امتحانونه هم واخلې پوسې وزیر صاحب مونږ سره واده کړې ده پارلمان مونږ سره واده کړې ده لاکن د دې دواړو لخوانه هېڅ مشکل زمونږ رفه نه سو دا د ستاسو حضور تمنګه مرجه وک مراجعه وک تر سوچ دا زمونږه مسله دغه وزارت معرفه یو مقامات سره تاسو وړاندې کړئ پوسې تر څو دا زموږ مشکلاتونه رفع شي.
بله، دا هغه موضوعات ول چې تاسو هغه اعتراضونو لړۍ چوا چې په ځنې خوانځیو کې اعتراضونه وشول، اته اعتصاب وشول، صورت لپاره خوانځي هم وتړل شول، د ځکهونکو ته تدریس ونه شو. آیا دا هماغه موضوعات نه ول چې هغه وخت یاد شي ول د خون کول خو
جان نو غون مکمل هماغه موضوعات دپاره چې دی مونږ سره یو واده وای دی وکړو چې مونږ تاسو سره واده کوو چې تاسو مات کې پوسې مونږ د مشکلاتونو د ساسو رفع کوو، لکه تر اوسه پورې دا مسله حل نشه.
مننه کور ودان، ان شاء الله مونږ به د وزارت چارواکو سره خبرې وکړو چې په هني وزارت چارواکي په دې برخه کې څه وایي.
د انصاف پلټکه
د کابل ښار د عمومي تعلیمي حوزې د ښوونکو د شورا د رئیس محمد حسین محمدی د څرګندونو عمده ستونزې مو د افغانستان د پوهنې وزارت د ویان مجیب مهرداد مخې ته کېښودلې. خاغلی مهرداد وویل،
زه د معلم صاحب په ځواب داسې وایلی شم چې نوې رهبری د وزارت معارف نوې رهبری ټولې هستې تر اوسه پولې کولې چې د معلم صاحبانو مشکلات تر حد اقل راولی، خو زینی تخنیکی مشکلات شته او زینی مشکلات داسته ده چه خصوصا ده ماکولات و پحق لداسته ویلی انشم چه مونگ در ایک کالا یکی چه یو ده وزارت مالی سره او ده حکومت ده رهبری سره مونگ ده ماکولات و ده مشکل ده حلول و لپاره خبری کهو، خو تر اوسه خودی دا مشکل حل نده شوی. دوی وایی چه یو معلم ده بالقوه کار پا مقابل ده ماکول مستحق کیگی، نو اغا ورز چه معلم صاحب پا مکتب که ندی ده ماکول مستحق ندی. ده دی لپاره وزارت محترم مالیه منشته و مکتوب را لگلی دی چه دا ده ماکول د کاری و رزو د پاره دی او د تابستانی رخصتی و او د ژمنی رخصتی و که معلم صاحبان به ماکولات و مستحق ندی. د مزکو د توضیح کولو لپاره هم داسې وایلی شم چې تر اوسه پورې 3000 مزکه د معلم صاحبانو ته ویشل شوی دی، خو مونږ تلاشونه روانه ده چې وکولای شو چې د راتلونکو کالو کې د ټولو معلمانو ته مزکه توضیح شي او هیس معلم په افغانستان کې بغیر لمزکه پاتې نشي. خدا تلاشونه روانه ده، خو ځینی تخنیکی مشکلات شته چې مونږ به وزارت محترم شهرسازی سره خبری کوو د مشکلاتو د حل کولو لپاره. داسې خبره ده چې یو شهرک باید د کانالیزیسیون سیستم ولري، باید د مکتبونو شونځیو ساحی معلومه وي، باید د برق مسئله حل بوی. د طول د مسائل لپاره دلته یو تاخیر رازی زمون په زمکو توضیح کولو کې. خو د وزارت معارف هدف داده چې پراتلون کې کالو کې هیڅ معلم به مزکه پاتې نشي او طول معلم صاحبان مزکه ولري. خو ځینې مشکلات شته چې مونږ د مشکلات د حلولو لپاره کار کوو او خبرې کوو د ارګانونو سره.
مننه مردار چې بیانې په ټوله کې تاسو د معلمینو د ستونزو د اواري لپاره ژمن یې چې د دوی ستونزې اواري شي.
بالکل بالکل، مونږ د معلم صاحبانو پسف کیو او مونږ ټول تلاش داده چې د معلم صاحبانو ستونزی حل شي. نو زین مشکلات شته، زین تخنیکی مشکلات او ستونزی شته چې هغه وخت چې دی ستونزی حل شي ان شاء الله چې معلم صاحبان مشکلات هم حلیږي.
د انصاف پلټکه
دا ود دی ونی د انصاف پلټکه خبرونه موږ سره د اړیکو شمیره ده 0992390 انصاف مو نصیب شه.
او سم د حقیقت د پروګرام ورده چې قاسم سولمل په دې پروګرام کې د افغانستان د بشر د حقوقو د خپل لوا کمیسیون د خزو د برخې له کمشنری قدریه ازن پرست سره په افغانستان کې د خزو پروګرام د تاریخ والد مخنیوي پر هڅو خبرې کړې دي.
حقیقت
حقیقت صدای
ل دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
در زیات مننه کوم میرمن لسان پرست مشتمل د مرکه فرصت راکر په لومړي سر کې غواړم او پښتن چې مشتاسي د نومبر د 15مې یعنی لشد سره د تطبیقوالي د منی د نړیوال ورځې د منځلو په درشل کې یو غواړم سوال کوم چې تاسو غواړئ ځینې نوي کمپاینونه شروع کړئ چې د پخوا څخه په تغییر ولري نوي لارې چارې مخته ونیسئ چې د شد سره تطبیقوالي له منځه ولاړ سي یا راکم سي پاول سر کې د همدې کمپاین په اړه معلومات راکړئ چې دا څه ډول کمپاین دی په کوم ځای کې تاسو غواړئ د کمپاین شروع کړئ
ډیره مننه همدارنګه چې تاسو خبر یاست موږ د شپاله سورزنۍ کمپاین د ښځو په مقابل تاوتریخوالي مبارزې پیل کړې دی او موږ غواړو چې خپل مبارزې ته یو نوی څهره ورکوو او په بل ډول مبارزې پیل کوو لکه چې تاسو پیږي تل دا پوښتنه دی چې ولې ستاسو مبارزې ډېرې اغېزمن مبارزې نه دی او موږ اوس غواړو د پخوا په پرتله یو څه بدلون راولو په خپل مبارزه کې. موږ اوس غواړو چې نور تجلیلونه محفلونه که څه هم زه په دغه دوه نیم کاله چې دې بخش مسؤلیت لرم تل زما مبارزه همداسې وي خو زه خپل نورو خویندو ته هم بلنه ورکوم چې مبارزه باید په قرا او ثباتو کې زی له ډیرو مجللو هوټلونو مبارزه شدي خو مګر ډیر اغیزه نه لري مصرف ډیر دی اغیزه لږ دی موږ اوس تللی یو په لری وطن محلاتو کې په قرا او قصباتو کې لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ نن ورځ زما همکاران زما د مرکزی دفتر همکاران جبل سراج ته تللی دی او د هغه ښځو چې تاوتریخواله تجربه کړی دی او خشونت ځپلی ښځې دی هغوی سره مرکې لري هغوی ته آګاهي ورکوي هغوی ته اطلاع رسانی ورکوي تر څو چې هغوی پوهیږي په هوای د دوی د پاره ډیره اغیزمن دی د دوی د پاره با اهمیت دی او تاثیر هم انشاءالله چې ډیر وي.
بله دا کمپاین به په ټول افغانستان کې په څلور دېرش ټولو ولایتونو کې دی.
بله موږ هم په ولایتو کې په هغه ځایونه چې ساحوي او ولایتي دفترونه لرو دغه مبارزې پیل کړې یو چې هغوی هم په قرا او قصباتو کې باید چیزی په هغه ځایونه چې امن دي البته په ناامن ځایونه موږ نشو کولای چې ځو په هغه ځایونه چې د دولت تر حاکمیت لاندې دی او امن دی هغه ځای باید چې زموږ همکاران وزي او هغوی ته پوهاوی ورکړي.
مخکې تاسو ویل چې موږ غواړو د ډېر مجلل حالت څخه چې په مجلل هوټلونو کې تاسو محفل نیسئ یا تبلیغ کوئ کمپاین کوئ د دې حالت څخه ځان وباسئ فکر کوئ مخکېني کمپاینونه ولې ناکام وو سره له دې چې دونه مصارف وسوه سره له دې چې دونه مثلا هڅې وسولې ولې د کمپاینونه داسې ډېر ځای ونه نیوئ او وروسته تر بلې برعکس موږ شاهدان یو چې اندازه د خشونت یا تاوتریخوالي مخ په ډېرېدو ده تر دې چې راکم سي څه مشکل یې درلودئ مخکېني کمپاینونه؟
البته چې دغه ډېرېدو او زیاتوالی چې دی دې په تجلیلونو پورې اله نه لري خو مګر ډېر شوی دی او بل عاملونه لري مګر زما انتقاد تل په مجللو هوټلونو دغه محفل تجلیلولو چې اغیزه یې کم دی اشخاصو تکرار دی پیامونه تکرارو او هغه څوک چې پوهاوی ته اړتیا لري اونه شو کولای چې دغه مجلل هوټلونو ته په بحر کې راځي او غوږ ونیسي او بنان اغیزې هم لګو اوس چې موږ غواړو اوس چې موږ تللي یو په قرا او قصباتو کې او هغو ښځو ته پیام ورکوو چې هغوی اړتیا لري او په ساده ژبه او په ډېره زیات وخت کې یعنی وخت هم ډېر شوی دی په وخت کې هم زیاتوالی راغلی دی موږ کولای شو چې د هغوی په ژبه د هغوی په نیاز پورې اله معلومات هغوی ته ورکوو تر څو چې انشاءالله غواړو چې ډېر فیدبک واخلو او اغیزې هم انشاءالله ډېر وي. البته مونږ هم وغواړو چې نه یوازې د ښځو دپاره دغه پوهاوی سیستم پیل کوو، مونږ غواړو چې نارینه وو ته هم پوهاوی ورکوو. دا پوهاوی یوازې د ښځو دپاره نه دی او د سلو دپاره هم دی.
فکر کوئ دا ځل به تاسو موافق سئ نسبت خواته، ځکه چې اوس نامنی هم زیاته ده او دا ستاسو د کار مقابل کې یو معنی جوړېدای سي. فکر کوئ دا کمپاین به مو څومره موافق اوسي؟
موږ د خدای تعالی په توکل او د پیروزي په هیله دغه کمپاین پیل کړی دی. بیا به ګورو چې څه به وشي.
یو بل مشکل چې په دې وروستۍ کې راپیدا سو، تاسو اشاره ورته وکړه چې د افغانستان په دولتي ادارو کې خصوصا په امنیتي ارګانونو کې ښځو سره دوه ډول چلند یا برخورد کیږي. فکر کوي دا مشکل څونه جدي دی، ځکه چې مخکې هم داسې کله کله شکایتونه موجود وه، اوس هم په خپل حال باندې پاتې دی. مشکل په کوم ځای کې دی؟ څونه جدي دی؟ څونه تاسې اندېښمن یاست له دې حالت څخه؟
ولو دا ډېر جدي دی، دا ډېر جدي فاکت دی، دا ډېر جدي فاکتور دی. دا تاسو پوهیږئ چې کم تربینی لږ وشمېرل تر ټولو نه مهمه تاوتریخوالی دی چې ښځې ورسره مخامخ دي. تاسو په ټولو دولتي ادارو کې او په خاصه توګه په نظامي او امنیتي ارګانونو دغه تاوتریخوالی ویني، یو دا چې هغوی ښځې ته یو څه لږ ویني، او بل دا چې چلند یې ډېر ظالمانه دی او بل ډول دی. زه نشم یوازې هغه تاوتریخوالی ته اشاره ورکوم چې تر یو کال پورې په هغه باندې خبرې کیږي. هغه یوازې تاوتریخوالی نه دی، هغه جنسی تاوتریخوالی یوازنی تاوتریخوالی نه دی چې د ښځو په مقابل په اداراتو کیږي. کمتر بینی او کمتر شمیرل دا تر ټولو مهمه تاوتریخوالی دی.
او تاسو د دې مشکل د رفع کولو لپاره څونه هڅې کړې دي؟ ستاسو په هڅو، کوششونو، تلاشونو څونه ځای نیولی دی؟ څونه لاسته راوړنې لري؟
زه خو مونږ دا مبارزه شروع کړې دی او تر اوسه پورې په اغیزې پوه نه یو. دا د دې لپاره چې دا یو نوی فاکت دی چې مونږ پیل کړی یو، او مونږ غواړو چې پوهاوی ورکوو او خپل پیشنهادونو لکه څنګه چې تاسو خبر یاست مقاماتو ته، دولتي مقاماتو ته ورکلیو. انشاءالله مونږ انتظار لرو چې ښه اغیزه ولري.
یو بل مشکل چې همیشه د علت د تاوتریخوالي د زیاتېدو بلل کېږي، هغه د ښځو په وړاندې د خشونت یا تاوتریخوالي د منع د قانون مسله ده چې لا هم په پارلمان کې نه دی پاس سوی، او دا فقط د جمهور رئیس د فرمان په شکل باندې دا عملي کېږي، تطبیقېږي. فکر کوي دا ستونزه تر کوم حده پورې د تاوتریخوالي د اندازې په لوړېدو کې رول لري؟ دا مسله چې پر اوس بل قانون تصویب نه دی، فقط یو فرمان دی، او تاسو څه پرمختګونه درلودل؟ څونه کمپاین مو کړی دی د پاره چې دا ستونزه پارلمان کې حل سي؟
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، زه لومړی کسم په پارلمان کې چې دا قانون لیکلی وم او پارلمان ته وړاندې کړی وم. خو زما په اند نه یوازې دا قانون چې پاس شوی نه دی، حتی پاس شوی قوانین هم په ښه توګه په محاکمو کې اجرا کیږي نه. که دا قانون پاس شوی نه دی مګر د اعتبار ول دی، محاکم وکولی شي چې د هغه د دې قانون پس استناد خپلو حکمونو صادروي. مګر خبره د دې قانون د پاس شوی حالت نه دی، که څه هم زه غواړم چې دا قانون باید ژر تر ژر پاس شي. زما هیله دا دی چې دا قانون ژر تر ژر پاس شي او حکومت پکې باید توجه ولري. خو مګر هغه بل قانون چې پاس شوی هم دی عملي کیږي نه.
او د وروستۍ پښتنې په توګه غواړم او پښتنم چې یو مسله چې په ټولو ته تکان ورکوي او لا هم پر خپل حل پاتې ده، هغه د فرخوندۍ مسله ده چې که څنګه انتقادونه ډېر حکومت ته متوجه دي چې ولې د محکمې پروسه نه مخته نه بیایي. ولې زمونږ نن ځینې انتقادونه د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون ته هم متوجه دي چې دوی ولې نه پیګیری کوي دا مسله، ولې وخت نا وخت دولتي ادارو سره ارتباط نه نیسي چې دا مسله بالاخره یو نتیجه ورکړي. ستاسو دریځ پر ارتباط باندې څه دی؟
لومړی تر هر څه باید تاسو ته وایم چې الحمدلله مونږ لومړی کسان وو، او یا کولای شم چې وایم چې زه لومړی کس وم چې د دې تاوتریخوالي پر ضد جګ شوی وم، هغه وخت چې نور هیڅوک هم جګ شوی نه وای. زما غږ لومړی غږ وای چې د دې تاوتریخوالي پر ضد اوچت شوی وای، او تر اوسه پورې هم مونږ پیگیری کوو، خو مگر مونږ یوازې پیشنهاد ورکوو.